شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې اکرام مسکینیار مخته وړي. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځني څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تلفات زیات شوي او په ورته وخت کې په هلمند کې جګړې ورو شوي دي. خبرونه جانقه الکوزی اوروي.
افغان ځواکونه وایي د هلمند په عملیاتو کې 8 وسله وال وژل شوي. د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ سیمه ییزو پولیسو یو قومندان ناڅرګندو وسله والو وواژه او پاکستان د روژې میاشت کې اعدامونه بند کړل. پورا خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان ملي پوځ وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې 8 وسله وال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د هلمند د 215 نمبر میوند قلي اردو په یوې خبر پاڼه کې ویلي د دې ولایت د کجکي ولسوالۍ په عملیاتو کې 6 وسله وال وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. قلي اردو وایي ځواکونه په مساقله کې د وسله والو په یو شمېر پرځایونو عملیات کړي او له سختو نښتو وروسته 2 وسله وال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. پوځ وایي عملیات دوام لري او ملکي خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسله والو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي پوځ د روغتیایي چارو قمندان وایي د سردار محمد داود خان روغتون په انګړ کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورنیو د درملنې لپاره یو 500 بستریزه روغتون جوړ کړی او تمه ده چې په راتلونکو 2 اونیو کې به فعالیت پیل کړي. قمندان عبدالرزاق سیاوش دا خبره تېره شپه له روغتون څخه د جمهور رئیس اشرف غنی د کتنې پر مهال وکړه. جمهور ریاست په اعلامیه کې ویلي جمهور رئیس اشرف غنی په سردار محمد داود خان روغتون کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټپیانو کتل او ډاکټرانو ته هدایت ورکړ چې د ناروغانو ټپیانو په درملنه کې باید پوره هلې ځلې وکړي. د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان بهرالله او د هغه زوی نن ماسپښین د ناپېژندل شوو وسله والو په حمله کې ووژل شول. د سرپل ولایت د والي مرستیال عبدالغفور دستیار وویل حمله کوونکی د دې 2 کسانو د وژلو وروسته د موټرسایکل په واسطه له سیمې تښتېدلی خو د قضیې په اړه 2 مشکوک کسان نیول شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د سیمه ییزو پولیسو قمندان او د هغه زوی د سانچارک ولسوالۍ په هوټل کې ناست ول چې حمله کوونکي ورباندې ډزې وکړي. په ننګرهار ولایت کې خلکو د برېښنا د نشتوالي له امله نن مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ویل چې له 8 ورځو راهیسې په سخته ګرمۍ کې برېښنا نه لري او له دې امله له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي. دوی وایي د سروبي په اوزبین سیمه کې ننګرهار ته د برېښنا مزي خلکو پرې کړي او حکومت په دې اړه هیڅ کار نه دی کړی. له بلې خوا د ننګرهار د والي ویان وایي چې د ننګرهار د برېښنا ستونزه به ډېر ژر حل شي. پاکستان د روژې میاشت کې اعدامونه بند کړل. د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف د روژې د مبارک میاشتې د درناوي په مقصد په اعدامونو کې د ځنډ امر صادر کړ. په پاکستان کې نن د روژې لومړۍ ورځ ده. په تېر ډسمبر میاشت کې په پېښور کې په یو ښوونځي کې د وسله والو لخوا د 150 کسانو له وژنې وروسته حکومت د اعدام مهلت لرې کړ او د وسله والو پر ضد یې عملیات پراخ کړل. د پاکستان پوځ وایي چې د خیبر پختونخوا سیمه کې نن په هوایي حملو کې 6 مشکوک وسله والو وژل. پوځ له تېر کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسله والو پر ضد عملیات کوي او وایي تر اوسه یې له 2000 زیات وسله وال وژلي. د عراق پولیس وایي د بغداد د شاوخوا بمي چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. تر ټولو وژونکي چاودنه د بغداد د لویدیز په 40 کیلومترۍ کې ابو غریب خارګوډ کې وشوه چې 3 کسان پکې مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. د بغداد په الدوره گاوند کې د یو سونی قومي مشر د موټر کاروان ته په سړک کې د خښ شوي مین په چاودنه کې 1 کس مړه او 4 نور ټپیان شوي. د دې چاودنو مسؤلیت کومې ډلې نه ده منلی خو د اسلامي دولت بنسټپاله ډله په بغداد او نورو برخو کې زیاتې حملې کوي. په شمالي افریقا کې د القاعده شبکې څانګې هغه راپورونه رد کړل چې وایي د دې شبکې جګپوړی مشر مختار بالمختار 4 ورځې وړاندې په لیبیا کې وژل شوی. په اسلامي مغرب کې القاعده شبکې د پنجشنبې په ورځ د ټویټر له لارې وویل بالمختار چې په خالد ابو عباس هم مشهور دی روغ رمټ او ژوندی دی. د لیبیا حکومت د جون په 15 ویلي وو چې په شمالي افریقا او صحرا کې د وسلوالو مهم او اصلي مشر بالمختار د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی. د امریکا دفاع وزارت هم تایید کړه چې بالمختار یې په نښه کړی وه خو د هغه وژنه یې نه ده تایید کړې. بالمختار په 2013 کال کې د الجزایر د تیلو په یوې ساحه کې د حملې پلان کولو کې چې 40 تنه کارګر پکې وژل شوي تورن دی. د نوموړي د وژل کېدو راپورونه 2 ځلې مخکې هم خپاره شوي وه. د هند پولیس وایي د هیواد په شمال کې د یو هوټل په اور لګېدنه کې لږ تر لږه لس کسان مړه شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان دي. پولیس وایي اور نن سهار د اتر پردیش ایالت په یو رستورانت کې ولګېده او نږدې هوټل ته پراخ شو. پولیسو د اور لګېدنې علت د برېښنا شارټي بللې. دیارلس کسان چې د دغه څلور پوړیزه هوټل څخه د تېښتې هڅه کوله د اور سوځېدنې او نورو ټپونو له امله ټپیان شوي او نهه تنه یې روغتون ته انتقال شوي دي. د یو بل خبر له مخې د هند په ممبای ښار کې درې دېرش تنه په غیر قانوني ډول د تولید شوو شرابو د څښلو له امله مړه او یو زیات شمېر نور په روغتون کې بستري دي. پولیسو یو تن د غیر قانوني شرابو جوړولو په تور نیولی دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل هیواد د ځپل شوي اقتصاد په اړه د هیله مندۍ ارزونه وکړه. د روسیې اقتصاد د اوکراین د شخړې په تړاو د لویدیځ بندیزونو او د تیلو ټیټې بیې ډېر ځپله دی. جمهور رئیس پوتین نن وویل روسیې له ستونزو سره مبارزه وکړه او د یو ژور بحران مخې ونیوله. پوتین په سینټ پیټرسبرګ ښار کې اقتصادي غونډې ته وینا کې ویل د روسیې مالي سیستم او بانکي سکتور نوي شرایط عملي کړل او پولي تورم یې کنټرول کړ. د له هغو بهرنیو پانګوالو څخه مننه وکړه چې د لویدیځ له بندیزونو سره سره په روسیه کې پاتې شوي. جمهور رئیس پوتین ډاډ څرګند کړ چې مسکو به له لویدیځ سره همکارۍ ته دوام ورکړي. او یونان او روسیې د طبي غاز د هغه پایپ لاین تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د ترکیه او یونان له لارې به اروپا ته تیر شي. د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نوواک او د هغه یونانی سیال پاناگیوتوس لفزانیس دا سند نن د روسیې په سینټ پیټرسبرګ ښار کې د اقتصادي غونډې په څنګ کې لاسلیک کړ. لفزانیس وویل چې د دې پایپ لاین د غزونې لګښت به د روسیې پراختیایي دولتي بانک ورکوي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا سجی رډو خبری مچل آوری. در روان خبرون پا دوام باوری چه پتی رو شپج و میاشتو که در افغانستان در دفاع وزارت تلفات در تیر کال دغی مودی پا پرتلا پینزه او یا پسلو که زیاد شوی. دغه جګړې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې وروسته له څو ورځو چې سختې وې ورو شوې دي. په کابل کې مو د ایران د سفیر دا خبره چې له طالبانو سره تهران مرسته نه کوي د سیاسي چارو له یو څیړونکي سره شریکه کړې.
فکر نه کوم چې دغه د رسمي موقف اصلي واقعیت سره افغانستان کې سر وخوري.
په پکن کې نن یو غونډه ده چې افغانستان هم پکې برخه اخیسته.
خوښه 15 سال وخت وادونه په ګډون کړي دي چې په هغه کې همدا دغه د ورېښمو د لارې په اوږدو کې چې کوم هېوادونه پراته دي چې د چین او د منګولیا نه نیولې حتی تر اروپا پورې دغه هېوادونه په دې کې ګډون کړی دی.
په جلال آباد کې نن مظاهرچیانو برېښنا غوښته او حکومتي استازي ژمنه ورسره وکړه.
که د وزبین خلک په خپله خبره باندې ودرېږي نو نن ماښام به د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلین او تخنیک کارکوونکي هملته شته دی او هغوی به برېښنا وتړي او د جلال آباد د برېښنا مشکل به حل کړي.
دروان میلادی کال لپیل تر اوسه افغان پوځیانو ته د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% زیاته مرژوبله وشتی ده. اخوا دفاع وزارت دا تاییدوي چې د سش کال تر نیمایي پورې د تیر کال د همدې مودې په تناسب مرژوبله زیاته اوشتي، خو په ورته وخت کې دفاع وزارت وایي چې طالبانو ته بیا خورا ډېر درانه تلفات اوشتي دي. صفی الله سنکزی له کابل راپور لري.
سک کال افغان پوځیانو سختې شپې سبا کړي. د کال لومړۍ شپږ میاشتې د تیر کال د همدې مودې په نسبت دغو پوځیانو ته اوښتې مرګ ژوبله 15% زیاته شوې ده. ازادي راډیو ته د لیږل شوي معلوماتو له مخې د مرګ ژوبلې د لوړېدو په دې فیصدۍ کې اویا پسلو کې افغان پوځیان د لوجستیکي او جنګي موادو د اکمال په وخت د وسلوالو د کمین او د سړک غاړې په ماین چاودنو کې زیانمن شوي دي. پاتې 15 پسلو کې پوځیان د وسلوالو لخوا په مخامخ جګړو او د پوستو په نیول کېدو کې وژل شوي او ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د تیر کال د شپږو میاشتو په پرتله سږ کال د پوځیانو مرګ ژوبله زیاته ده، خو وسلوالو مخالفینو ته هم د دوی په نسبت څو واره زیاته مرګ ژوبله اړول شوې ده. د دغه وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دښمن په شمال، جنوب، شرق او غرب کې زیاتې حملې وکړې او متاسفانه د تیر کال په نسبت مو سږ کال ډېره مرګ ژوبله درلوده، خو د تیر کال لاسته راوړنې مو هم حس کړې. په ټولو سیمو کې له دښمن سره جګړه ځانته کامیابۍ هم لري. میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ډیری افغان سرتیرو ته په بدخشان، کندوز، غزنی، غور او روزګان ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ډلې زو او چریکي حمله او کمینونو په پایله کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په بدخشان کې د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو په حمله کې څلوېښت سرتیري وژل شول او څو نورې یرغمل ونیول شول. په اروزګان کې د پولیسو دولس پوستې وسلوالو ته په لاس ورغلې چې پکې نولس تنه مړه او ټپیان شول. په غزني کې د وسلوالو په حمله کې د ملي اردو څلور سرتیري وژل شول او همدارنګه په کندز کې په دې وروستیو میاشتو کې وسلوالو مخالفینو جګړه وکړه چې شل سرتیري پکې وژل شول. اخوا ځینې انتقادونه کېږي چې د افغان پوځیانو پر وخت نه اکمال او په امنیتي ارګانونو کې فساد او ناسم مدیریت د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو کې رول لرلی دی. افغان پوځیان بیا له ټولو ستونزو سره سره د خپل هیواد د دفاع لپاره چمتو دي او د سختو شپو ورځو ځینې حقایق هم برسېره کوي. اخوا د پوځي چارو افغان کارپوهان دا ټول مسایل دردونکي بولي. پوځي کارپو جنرال باری آرس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر څومره چې ژر امکان لري د افغانستان منازعه باید د تفاهم د لارې څخه حل شي، کنه جګړه جګړه ده او دا باید دوام ولري. افغانستان کې هم د امنیتي ارګانونو په کادرونو او ارکانو کې باید اساسی تغییر راسی چو داسی ظرفیتونو پا کار واچول سی چو هغوی در رهبریت او یا در سوق او اداره توانمندی کافی ولر.
افغان پوځیان د یو داسی هیواد د دفاع او امنیت ساتلو مسئولیت پا غاړه لري چې وسلوال مخالفین پا آرامه نه پریږدي او تل خپلې حملې کوي. افغان حکومت په وار وار دا ژمنه کړې چې د افغانستان د امنیت ټینګښت تر ټولو کارونو ورته لومړیتوب لري، خو له دې سره سره هم په یو شمېر سیمو کې ناامنۍ روانې دي.
د افغانستان دفاع وزارت دا مني چې په تیرو نږدې شپږو میاشتو کې د تیر کال همدې مودې په تناسب د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي، خو د امنیتي چارواکو په وینا د مخالفو وسلوالو تلفات بیا څو برابره زیات دي. د جګړو له ډګره نه وځو، د هلمند په شمالي ولسوالیو کې سختې جګړې لږ ورو شوې دي، خو طالبانو لا هم یو شمېر هغه سیمې چې په تیرو څو ورځو کې نیولې وې له لاسه نه دي ورکړې. د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونو د کجکي بند له طالبانو ساتلی دی او د موساکلا ولسوالۍ له سقوطه ژغورلې ده. د دې ولسوالۍ بازار ته روانه ونې دولت مخالفه وسلوال ننوتي وو. له هلمنده د هلمند وروستیو جګړو حال الیاس دایی راکوي.
د هلمند په کجکی او مساکله ولسوالۍ کې وروسته له څو ورځو خونړیو جنګونو هغه سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې په تیرو څو ورځو کې نیولې وي. د کجکی اوسیدونکي وایي وسلوال د ولسوالۍ پر ودانۍ بریدونو ته دوام ورکوي، خو جګړې هغه سختې نه دي چې پنځه ورځې وړاندې وي. کجکی ولسوالۍ ته غځېدلې لار چې د سنګین د سروانکله له سیمې تیریږي، د روانې میاشتې د پیل نه تر اوسه په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې ده او هیڅ ډول وسایل پرې تګ راتګ نشي کولی. د کجکی د ټولنیز شورا سرپرست حاجي نیک محمد وایي کجکی ولسوالۍ د مساکله سنگین او ګرشک ولسوالۍ سره د ګډې پولې په شمول د کندهار د غورک د ولسوالۍ سره هم ګډه پولې لري چې وسلوال پرې په اسانۍ تګ راتګ کولی شي. د کجکی ولسوال عبدالرزاق مظلومی ازادي راډیو ته وویل اوس د کجکی بند او پابریکا له خطره وتلې ده او هغه واضح هم رد کړي چې طالبان د تنګې سیمې ته نږدې سوي دي. د ملي اردو د 215 ایوان کل اردو اړوند د دوهمې لیوا قمندان عبدالودود نجربي چې د کجکی او سنګین عملیات او امنیت په غاړه لري وایي وسلوال هره ورځ خپل لیکو ته د نورو ولایتونو کسان راولي او د دوی په ضد جنګوي. په مساکله کې چې د نوزاد او سنگین ولسوالۍ سره ګډ پر لري دمګړی امنیتي حالت ښه دی، خو خلک وایي دولتي حاکمیت یوازې د ولسوالۍ او امنیت کمانډانۍ تر ودانۍ پورې محدود دی. دوه شپې وړاندې وسلوال طالبان وتوانېدل چې د ولسوالۍ په بازار کې د کلینیک په ودانۍ ان ځینې دقیقې سرچینې وایي چې د امنیت کمانډانۍ په ودانۍ ننوځي او هلته د پولیسو سره سخته جګړه وسوه چې دواړو غاړو ته پکې درانه تلفات واوښتل. په مساکله کې د پولیسو یو سرتیری چې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل وضعیت خراب دی. په مساکله کې تېره اونۍ د پولیسو په یو ماموریت په برید کې اوولس پولیس ووژل سول او درې نور ټپیان سول. په هغه برید کې د لسو طالبان د وژل کېدو خبر هم ورکول سوی و، خو د دې څلورو شمالي ولسوالیو مساکله سنګین نوزاد او کجکي اوسیدونکي وایي دولتي حاکمیت یوازې په نظامي پوستو او د ولسوالۍ او قمندانۍ په دوو تعمیرونو پورې محدود دی. د هلمند والی باندې عمر ځواک وایي اوس په شمالي ولسوالیو کې جنگ نشته او امنیتي ځواکونه پر پراخ تصفیه عملیاتو کار کوي او ډیر ژر به د کجکي او مساکله هغه سیمې بیرته ونیسي چې د لاسه وتلې دي. ځواک وویل په کجکي کې مو د لاسه وتلې سیمې اکثره نیولې دي. هغه زیاته کړه په دې لنډو ورځو کې طالبانو ته د لسګونو کسانو په شاوخوا کې درنه تلفات اړولې دي.
وسلوال مخالفینو مخکې درېدنه کړي اوس نورماله شوی دی، ځکه هلته جدی اقدامات نیول شوی دی، هم په هغه کې مسکلا کې او هم په کجکي کې، او هغه ځایونه چې مخکې وسله والو مخالفینو نیولي اوس بیا افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې لاندې دي.
ځواکول د دې ډلیزو بریدونو تر شا د نشي توکو د مافیا او نورو استخباراتي ډلو لاسته چې په ښکاره د چانو میاد نه کړ. د هلمند په کجکي او مسکلا ولسوالۍ کې په داسې حال کې جنګونو زور اخیستی دی چې په دې وروستیو کې د کجکي په زمینداور کې د داعش د وسلهوالې ډلې د راپورته کېدو خبرې هم تودې وې. څه موده وړاندې د ملي اردو یو مسؤول ازادي راډیو ته ویلي وو چې داعش او طالبانو په ګډه پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي چې د درنو تلفاتو په صورت کې بیرته په شا تللي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کابل کې د ایران سفیر رضا بهرامی وال سټریټ جرنال امریکایي ورځپاڼې ته ویلي دي چې ایران له طالبانو سره مرستې نه کوي او که چېرته کومه تروریستي ډله په یو ډول د ایران د ګټو پلوي هم وکړي تهران به یې ملاتړ ونه کړي. تر دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې تهران له دې ویرې چې داعش په افغانستان کې پیاوړی نه شي طالبان تقویه کوي، خو ایران په رښتیا د طالبانو حمایت کوي؟ دا پوښتنه مې د مالیزیا د کوالالمپور د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصیر جلالي څخه وکړه.
رسمي موقف د اسلامي سفارت له خوا نه خپلېږي، خو د دې خبرې اثبات فکر نه کوم چې ایران وکولای شي، ځکه دا د طالبانو ورتګ ایران ته په تېرو دوو میاشتو کې او همچنان دغه نوې اداګانې، نو فکر نه کوم چې دغه د دې رسمي موقف له اصلي واقعیتو سره په افغانستان کې سر وخوري.
په 1990 کال کې په مزار شریف کې چې کله د طالبانو رژیم او د ایران ډیپلوماټان ووشل او خبره دې ته ورسېدل چې د طالبانو له ایران سره جګړه وشي په سرحد باندې، نو کله چې دا رقم یو تاریخي پس منظر هم موجود وي، بیا هم دا امکان لري چې ایران له طالبانو سره دومره نږدې روابط پیدا کړي چې حتی هغوی ته مهمات ورکړي او وسلې ورکړي او هغوی وروزي.
هغه یو واقعي او یو تاریخي، مګر دا د شرایط او وخت او زمان تغیر کوي. افغانستان کې شرایط له وخت نه ډیر شرایط بدل شوي دي. ایران امریکا د خپل ځان یو لوی دښمن بولي او یا د دې د ګټو لوی دښمن بولي، او بل په افغانستان کې دی یو دیموکراسي موافقه دلم شاید ایران سیاسی نظام ته په یو شکل د اشکال او یو خطر متوجه کړی، یا د ایران خلک هم هغه څه په افغانستان کې چې هغه یې شاید غوښتي وای. نو دغه ټول شیونه دي چې سیاست هم داسې ده چې همیش داینامیک وي، نو داسې وخت او زمان سره هر څه تغیر خوري. نو دي شاید د ایران موقف هم فعلا
تاسو ویل سه سیاست تغییر کوي، دوست او دشمن نه لري، لیکن د ایران حکومت د یوشیا مذهبي حکومت په صفت کارونه مخته وړي، نو فکر نه کوي چې دغه یو ډول پایدار او ثابت سیاست دی او باید د دوی سیاست ډیر بدل را بدل نشي او دومره عمیق بدل را بدل نشي چې یو وخت لکه طالبان یو څوک دشمنان وي او نن یې هغوی دوستان شي.
ثابت سیاست په افغانستان کې وجود نه لري سه ترڅو ایران وکولای شي تقسیم له افغانستان سره برخورد وکړي. هر شی هرڅه تغیر کوي، فرضاً دایي شاتګ افغانستان ته لکه څنګه چې له طالبانو سره فرضاً خبرې کول، شاید ایران لاغه شی سیاست یعنی په سیاسي لحاظ هغه دیني سیاست په نور نه لري کې فکر نه کوم چې دې ته دومره مطرح وي لکه دې سیاسي ګټي.
له نصیر جلالي څخه په مننه وړاندې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت لمرستیال زردشت شمس سره شخیدلی چې د پیکنګ د نننې غونډې په اړه له تاسو سره معلومات شریکوي. په دې غونډه کې د سیمې د لسکونو هیوادونو استازي راغونډ شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
نن اتمه ده چې د ننګرهار خلک به برق دي او نن په همدې خاطر په لسکونو کسان په جلال آباد کې راغونډ شوي وو او ولایتي او مرکزی چارواکي په بی غوري تورن کړل، خو چارواکو یې وشمنه ورسره وکړه. دا ژمنه به عملی شي کنه دا به بیا هم د ازادي راډیو لاري په ستاخیب کړو. له جلال آباد شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار په لسګونو اوسیدونکو د جمعې په ورځ په جلال آباد ښار کې د ولایتي او مرکزي چارواکو پر ضد مظاهره وکړه او دوی په بېغوري تورن کړل. دغه مظاهره چان ویل تیرو اتو ورځو راهیسې پر ننګرهار برېښنا قطع شوې. د روژې په دې سخته میاشت کې د ګرمۍ درجه له 40 لوړه ده، خو تر اوسه د ننګرهار ولایتي چارواکي په دې ونتوانېده چې پر مرکز فشار راوړي او دغه ستونزه اواره کړي. دغه مظاهره چانو ویل چې د ولایتي او مرکزي چارواکو د بېغوري له امله په دې ولایت کې 240 تنه ماشومان جل وهلي، خو لا هم د دې غریب ولس پښتنه نه کیږي
او هم د ننګرهار ټول ولسونه ځورېږي. بېګا ماښام 240 ماشومان جلول، ننګرهاري بچي جلول دي، یولس پکې مړه شول. دا خپله شهیدان دي. دا د غلط سیاست نه، د غلط نظام نه، د غلط پالیسۍ نه، د غلط ادارې نه، د کمزوري مدیریت نه، د ننګرهار د خلکو دغه دغه عظیم شانه کتله د پی جوزا کې په دې روزه کې د اور په نغری باندې ناسته ده. د حکومت نه هیله کوو چې عاجل دا مشکل د افغانستان په کچه باندې او د ننګرهار په کچه باندې حل کړي. موږ برخ لرو او دا برخ غلورو او دا کوانو يرغمل کړی دی، په سروبي کې يرغمل کړی دی.
زمونږ د لوړو مقامات څخه دا هیله ده، والد نه هیله ده چې دی راغی اوس په کسر باندې نه وته او زمونږ د غریب خلکو حال نه نه اخلي. تخپل یې تخپل ایسته ناسې موږ د غرق شو. ولې زمونږ اواز څوک نه اوري؟ ولې غریب خلکو اواز څوک نه اوري؟ ولې خلکو د خلکو نه لعل نه څوک ځان نه خبرې؟
د والي صاحب نه، د رئیس برق نه، او حتی د وزیر د برق نه تقاضا دا ده چې د ننګرهار د خلکو ستونزه تجدیدي توجه وکړو په یو ورځ کې دا حل کړي.
بلخوا د ننګرهار ولایت وین احمد زیاب ترزی وایي د برېښنا دغه مزي د کابل اړوند سروبي ولسوالۍ په اوزبین سیمه کې قطع شوي دي. دی وایي ولایتي ادارې دا مسله جدي نیولې او مرکزي چارواکي پرې خبر کړي دي.
په وروستیو کې هغوی یو مطالبه کړې ده چې د اوزبین ساحې ته ځینې وسایل چې د برېښنا د ورک لپاره ضروري دي کاغه ورته انتقال شي، همدان نن به اجازه ورکړي او بیا به برېښنا وتړل شي. د والي صاحب د تماس په اساس باندې د کابل د برېښنا شرکت یو اندازه وسایل آماده کړي دي او هغه اوزبین ساحې ته روان دي. که چېرې دغه وسایل ورسیږي نو امیدواري دا شته که د اوزبین خلک په خپله خبره باندې ودرېږي نو نن ماښام به د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلین او تخنیک کارکوونکي عملته شته دی او هغوی به برېښنا وتړي او د جلال آباد د برېښنا مشکل به حل شي.
نه یوازې ننګرهار بلکې د دغو لینونو د پرې کېدو له امله پر لغمان ولایت هم برېښنا قطع شوې ده. د سروبي ولسوالۍ د اوزبین د سیمې خلک وایي تر هغه به دوی د برېښنا مزو تړلو ته اجازه ورنه کړي تر څو یې د اوزبین د برېښنا په شبکه کار نه وي پیل کړی.
د لسکونو هیوادونو د ګرځندوی چارواکي په پکینګ کې د وریشم د لارې په کنفرانس کې راټول شوي دي. په دې غونډه کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د ګرځندوی معین زردوش شمس برخه اخیستې ده. دا غونډه پرون پیل شوه او نن هم دوام لري. له ښاغلي شمس سره عصمت څاروان مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی دي چې په دې کنفرانس کې کوم مهم هیوادونه برخه لري.
خوښه 15 هیوادونو په ګډون کړی دی چې په هغه کې عمده دغه د وریښمو د لارې په اوږدو کې چې کوم هیوادونه پراته دي، چې د چین او د منګولیا نه نیولې حتی تر اروپا پورې دغه هیوادونه په دې کې ګډون کړی دی.
د کانفرنس هدف څه دی؟
د کانفرنس همدا هدف هم دا دی چې د دغه تاریخي او لرغوني لارې بیا احیا، د توریزم د لارې او بیا د توریزم د فقر ورکول، اقتصادي پرمختګ ته زمینه برابرول او هم د کلتورونو او د فرهنګونو ترمنځ تفاهم او همغږي رامنځته کول.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، د وریښمو د لارې د احیا کولو لپاره هلې ځلې تر څه حده پورې اغېزمنې دي؟
همدغه موضوع ما دلته هم په عمومي غونډه کې چې بیانې مې درلوده په هغې کې مې مطرح کړه او هم مې په خصوصي ناسته کې چې د توریزم د نړیوال سازمان د مشر ښاغلي طالب رفایی سره مطرح کړه، همدغه و چې په افغانستان کې خصوصا دغه برخه ته د نړیوالو لخوا په ځانګړې توګه د توریزم د نړیوال سازمان د یا یو ان ډبلیو ټی او لخوا او بیا هم د منطقي سازمانونو لخوا چې په هغې کې ایکو، سارک، د شنګای کانفرنس دغې لخوا نه هغه لازمه توجه نه ده شوې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې سره دي چې امنیتي مشکلات به وي، ولې بیا هم فرصتونه شته دي هغه د منطقې د هیوادونو او خصوصا د ګاونډي هیوادونو د پراغه زمینی شته دي. او افغانستان کې ما دې تدویل شي داسې ساحات شته دي چې هغه کې سامنیتي ګواښونه نشته دي، هغه کولای شي هغه نه لیدنه وکړي او خصوصا بیا ګاونډي هیوادونه چې زموږ خوشحالي هغه سره زموږ هغه کلتوري مشترکات په افغانستان کې هغه مقدس ځایونه، تاریخي ځایونه چې د هغه د خلکو لپاره بد قتل لپاره جالبي، نو هغه کولای شي چې راشي او د دین لیدنه وکړي. زما غوښتنه هم دی نه دا وه چې هغه لازمه پاملرنه دوی نه ده کړې، او په دې ناسته کې د توریزم نړیوال سازمان دغه سیکرتر جنرال هم ومنله، یو څه ځان ملامت وښودو چې موږ په دې برخه کې حاضر چې د افغانستان د توریزم او دغه فرهنګي لرغونتیا چې لري افغانستان د نړیوالو ته وروپیژنو، نو په دې باندې یو څه توافقات وشول.
زردوش شمس د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت موین.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
په دنمارک کې پرون پارلماني انتخابات وشول. د انتخاباتو له ختمېدو 15 دقیقې وروسته رای شمیرنه پیل شوه او د شپې تر 12 بجو پورې نتایج اعلان شول. داسې اندېښنې شته چې د دنمارک نوی حکومت شاید د کډوالو امتیازات راکم کړي. په دغه هیواد کې ګڼ افغانان هم ژوند کوي. یو پکې عزیز الله حقپال دی چې سالم محمد صالح ورسره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې څرنګه داسې ژر نتیجې اعلان شوې.
دنمارک یو لوغو یوادونه چې قضا شي دیموکراسي په خپل غالي میرا صرف کې تدویقي ټول مسائل ډیر شفاف رونه درغلو چې خپات دي الله یو طرف چې دغه دی تیر حکومت لا څو میاشتې دي کار پاتوي مل خپل وطن سره دی علاقه مندي لمخې چې دا وسنۍ موسم مناسب وبلل څو میاشتې مخکې د انتخابات اعلان کړل او انتخابات هم په یو لساته دوام وکول از انتخاباتو پروسه ختم شوه. رای په خپل هر مرکز کې رای شمیرل کېدلی او د کمپیوټر لاري انټرنیټ لاري مرکز ته مخابره کېدلی. 15 دقیقې د رای د ختم د اعلان وروسته زمړي نتایج د تلویزیون په سبب باندې خار شو.
بله
ډیره جالب زلته داولت کې چې انکله څلور با چې تاسو رای وشمیرل سولې او معلومه سولې چې حبیب بلاک غټون کېده او زغه په ډیره کمه فیصد سره ټول حزبونه په انتخاباتي مرکزونو کې غونډې دایره سولې.
خپل صاحب ځین افغانانو التندیشنه څرګند کړي د نوې حکومت چې واک ترازی کېدای شي پر مهاجر باندې ځین فشارونه راولي یا ځین امتیازونه یې کم کړي. دغه سیاندیشنې څومره جديدي څه فکر کوي چې رښتیا هم دغه ځین اقدامات وسی؟
دغه دولت چې اوس غټون کوي اعلان شو په دې کې داسې ځبونه یې په ائتلاف کې شامل دي چې وي یو سلسله د مهاجرو په امتیازاتو باندې همیشه ټینګار کوي چې هغه راکم کړ. ځکه چې په تیره دوره کې هم څلور کاله مخکې چې دوی دوره ولم زیاتره وخت په دې مهاجرو مسله د دوی د باس موضوع ولا، او اوس هم دا له تصور لري نه چې د په دغه مسله کې یو څه مشکلات پیدا کړي.
خپل صاحب تاسو د افغانستان انتخابات هم لنجدې څارې اولته مهم په دغه انتخاباتو کې په دنمارک کې شای تاسو ګډون کړی وي، څه فکر کوي چې افغانستان په کومه برخه کې د دوغه هیوادونو څخه چې دیموکراسي په شریشتیا هم وده کړې ده زده کړه کولې سي چې وکولې سي د خپل انتخاباتي سیستم ته وده ورکړي او معیاري کړي نور هم؟
زیاتره په دغه امکاناتو پورې هم اړه لري ځکه چې هغه امکانات چې دلته په دنمارک کې شته په افغانستان کې نشته دي. ولی یو څه مسایل شته چې لوغو چې باید په افغانستان کې هم انتباه واخیستل شي چې هغه د انتخاباتي اخلاق انتخاباتي برخوردونه دي چې هغه بیا نشرت د ضرورت نه لري، هغه په اشخاصو پورې اړه لري. له دې جملې څخه مثلا دا د چالو طرفاینه په منځ کې یو په بل باندې بې ځایه تومتونه لګول، دا غونډو کې بې ځایه مصارف کول، دغه مسایل کولای شي چې هغوی هم تر انتباه واخیستلی شي.
افغان کډوال په دنمارک کې عزیز الله حقپال. او یو خبر چې مو ستر لاسکړی دی هغه دا دی چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د انتخاباتو په ارتباط یو اعلامیه خبره کړې ده. د یک شنبه په ورځ اساسي قانون سره سم د اساسي قانون د دریاتیاي ماده سره سم د افغانستان د ولسی جرګې 15 کلنه قانوني دوره پای ته رسیږي. ولسمشر اشرف غنی په دې اړه اعلامیه خبره کړې ده. جزئیات له خپل خبريال صفی الله سنګزي څخه ورو چې له کابل په ټلیفون را سره ده. بله
سلام تاسو او ریډونکو ته شبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل ولسمشر محمد اشرف غنی نن ورځ یو اعلان خبره کړی د البته جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر چې پکې د ولسمشر له قوله ویل شوې ده چې البته دوه مهمو خبرو ته اشاره شوې و دا چې ولسی جرګه به د پارلماني انتخاباتو د نتیجو تر اعلان پورې په قانوني شکل باندې خپل کار ته دوام ورکړي یو موضوع، او دوم موضوع دا چې حکومت کار کوي په دې اړه باندې هڅه جاري ساتلې دي چې وکولې شي تر یوې میاشتې پورې د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه په ډاګه کړي. البته دغه اعلامیه په داسې حال کې خبرېږي چې د افغانستان د ولسی جرګې کاری دوره د پنځم تقنینی کال په سرطان میاشت یعنی پای ته رسیږي، او د سرطان میاشت هم د دوشنبه په ورځ لومړۍ نیټه ده، یعنی لومړۍ نیټې وروسته د ولسی جرګې ټول کارونه د حقوق پوهانو په باور چې غیر قانوني دي، او د دوی ډېر ناسته هم غیر مشروع ده، او دا اعلامیه هم په همدغه حالت کې خپریږي. او په دې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د ستونزو، امنیتي ستونزو او نورو ستونزو له امله دغه انتخابات ځنډېدلي دي، او په انتخاباتو کې اصلاحات هم ضروري دي. نو په دغې یوې میاشت کې به په دې باندې کار کېږي چې څه ډول اصلاحات راوستل شي او وروسته له هغې د انتخاباتو نیټه اعلان شي.
صفی الله سنگزی مننه د ولسمشر اشرف غنی د اعلامیې په ارتباط مو جزئیات اوریدل. البته د افغانستان ولسی جرګې وارلمخ ویلي و چې دوی به کوم جوړجاړی ونه کړي، او ټاکل شوی ده لکه څنګه چې ژمنه کړې ده سبا به د ولسی جرګې په غونډه کې دغه مسله وڅېړي. د ازادي راډیو له لارې به مو له دې غونډې هم بیا خبر کړو، خو دا خبري مجله همدلته سرته رسیږي. سید سمیع عباس له تاسو سره دی په بلې خبري مجلې کې. په خیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش. شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با امید این که روز دوم ماه مبارک رمضان هم به خوبی و آرامی سپری شده باشد، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که وزارت دفاع افغانستان میگوید بر ضد هر گروهی که در ولایت شمالی افغانستان تهدید بار آورده عملیات انجام می شود. حکومت پاکستان تصمیم گرفته جایداد و املاک مهاجرین افغان را در این کشور لیلام نماید و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. در عملیات نیروهای افغان در ولایت هلمند 38 مخالف مسلح دولت کشته شدند. یک شفاخانه به منظور تداوی مریضان خانواده های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در کابل ایجاد شده است و پاکستان اجرای حکم اعدام را به طور موقت به تعلیق درآورد. سلام و شام بخیر. فرشته نگاستم با تفصیل خبرها. در ابتدا خبرهای مربوط به افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. اردوی ملی افغانستان میگوید در عملیات نیروهای افغان در ولایت هلمند 38 مخالف مسلح دولت کشته و 10 تنشان زخمی شدند. در اعلامیه ای که از سوی قول اردوی 215 میوند این ولایت نشر شده آمده است که این عملیات در ولسوالی های کجکی و موساقله را اندازی شدند که در نتیجه به افراد ملکی آسیب نرسیده. این اعلامیه از کشته شدن 32 جنگجوی مسلح و زخمی شدن 5 تن از آنها نیز خبر می‌دهد. طالبان مسلح تا حال در مورد چیزی نگفتند. برالا یک تن از قماندانان پلیس ولسوالی کوهستانات سرپل در حمله مردان مسلح ناشناس کشته شد. عبدالغفور دستیار معاون والی سرپل به رادیو آزادی گفت این رویداد پس از ظهر امروز در داخل یکی از هتل‌های بندر سانچارک مرکز شهر رخ داد. به گفته وی در این رویداد فرزند قماندان بهرالا نیز کشته شده است. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفتند. یک شفاخانه به منظور تداوی مریضان خانواده های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان ایجاد شده است. این شفاخانه که 50 بستر دارد در محوطه شفاخانه سردار محمد داود خان ساخته شده و قرار است در دو هفته دیگر به بهره برداری سپرده شود. عبدالرازق سیاوش قماندان سی اردوی افغانستان این را دیشب در جریان بازدید رئیس جمهور اشرف غنی از این شفاخانه گفت. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور غنی از مجروحین نیروهای امنیتی و دفاعی در شفاخانه سردار محمد داود خان ایادت کرده و به مسئولان و دکتران این شفاخانه دستور داده تا از هیچ گونه سعی و تلاش در زمینه مراقبت از مجروحین دریغ نکنند. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم چند خبر بین المللی. پاکستان اجرای حکم اعدام را به طور موقت به تعلیق درآورد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان دستور داد که اجرای حکم اعدام به مناسبت ماه مبارک رمضان موقتا متوقف شود. صدر اعظم پاکستان در 17 دسامبر بعد از حمله تروریستی بر یک مکتب که بیش از 150 نفر که تعداد زیاد آنها شاگردان بودند کشته شدند، توقف در اعدامهای مجروحین را در کشور لغو کرد. از آن زمان تا کنون 150 مورد اعدام در پاکستان انجام شده است. پلیس عراق میگوید در نتیجه انفجار دو بم در اطراف بغداد 4 نفر کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. مرگبارترین این انفجارها در شهر ابو غریب در 20 کیلومتری پایتخت رخ داد که 3 کشته و 9 زخمی از خود بر جا گذاشت. همچنان در اثر انفجار یک ماین کنار جاده در منطقه آلدورا 1 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. پلیس میگوید این ماین کنار جاده کاروان از قبایل سنی را هدف قرار داد. تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت این دو رویداد را به عهده نگرفته است. بخش آفریقای شمالی شبکه القاعده گزارش‌ها در مورد کشته شدن مختار بالمختار یک عضو این شبکه در لیبیا را رد می کند. شاخه شبکه القاعده در توییتر خود نوشته که بالمختار که به نام خالد ابو عباس نیز شناخته می شود زنده و سالم است. حکومت لیبیا در 15 جون اعلان کرد که بالمختار قمندان ارشدش و به نظامیان اسلامگرای افراطی در این کشور از سوی تیاره های امریکایی هدف قرار گرفت. پنتاگون هدف قرار گرفتن بالمختار را تایید کرده، اما در مورد کشته شدن وی چیزی نگفته است. بالمختار به رهبری عمله سال 2013 بر تأسیسات گاز در الجزایر متهم شد که در آن حداقل 38 نفر که اکثریت آنها خارجی ها بودند کشته شدند. پیش از این نیز چندین بار از کشته شدن بالمختار گزارش شده است. و خبر اخیر این که رئیس جمهور روسیه میگوید کشورهای غربی نباید در امور مسکو دخالت کنند. ولادیمیر پوتین طی سخنرانیش در کنفرانس اقتصادی امروز گفت در حقیقت برای ما گفته شده است که ایالات متحده آمریکا نیاز ما را بهتر از ما میداند. بگذارید تا خود ما نیازها و منافع خود را تعریف کنیم. و همچنان هشدار داد که روسیه هیچگاه الفصل مناقشه اوکراین را از راه تعمیل نمیپذیرد. پوتین همچنان گفت امیدوار است که ایران و 6 کشور مقتدر جهان بتوانند با یک توافق نهایی روی برنامه هسته‌ای تهران دست یابند. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه این برنامه میشنوید که سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در پاسخ به نگرانی های تاجیکستان گفته است در امتداد سرحد هیچ گروهی را به فعالیت نمی گذارند.
هر کسی که امنیت ولایت شمالی افغانستان را تهدید کنه و مقابل اونا ما عملیات ماریبوی را با پیش میبریم.
پاکستان املاک و جایداد مهاجرین افغان را در این کشور لیلام می کند. اداره سیاحت بین المللی توافق کرده که برای رشد جهانگردی در افغانستان یک صندوق کمکی ایجاد می کند. یک مقام این وزارت افغانستان می گوید
مناطقی در افغانستان داریم که از زیبایی طبیعت و همچنان از نگاه ایکوتوریزم و جایای فرهنگی داریم که امن هستند.
سفیر ایران در کابل می گوید ایران به طالبان کمک نمی کند. و یک نگهبان باغ وحش در گوجستان برای نجات حیوانات خود را فدا کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، قرار معلوم روز یک شنبه کار ولسی جرگه افغانستان به پایان میرسد. فردا یک جلسه فوق‌العاده ولسی جرگه در این رابطه برگزار میشود. در آستانه این رئیس جمهور افغانستان اعلامیه ای را در مورد ادامه کار ولسی جرگه صادر کرده است. صفی الله استانگزی خبرنگار رادیو آزادی در کابل در خط تلفن است و جزئیات بیشتر را از آقای استانگزی میپرسیم. استانگزی صاحب
تشکر. جناب عباس سلام بر شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. طوری که شما فرمودین ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه از دوام کار ولسی جرگه خبر داد. ارگ امروز در یک اعلامیه گفت که به تأسیس از حکم قانون اساسی تا زمانی که نتیجه انتخابات ولسی جرگه اعلان نشود ولسی جرگه افغانستان و اعضای فعلی ولسی جرگه به کار خود به طور قانونی ادامه خواهد داد. در این اعلامیه ذکر شده که به تأسیس از حکم قانون اساسی و رویه قبلی در این مورد ای تصمیم گرفته شده و همچنان در این اعلامیه آمده است که حکومت متعهد است که از طریق مراجع مسئول در ظرف یک ماه تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه را تعیین و تقویم انتخاباتی را اعلان نماید. ریاست جمهوری افغانستان در حال این اعلان را در یک بیان ابراز داشته که ولسی جرگه افغانستان مخالفت خود را با تمدید سیاسی کارشان روز گذشته اعلان کرد. البته عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولس جرگه در نشست مجلس عمومی گفت که با تصمیم حکومت که در مغایرت با قانون اساسی واقع شده باشد مخالفت خواهد کرد و گفتند که روز شنبه یعنی فردا در مورد دوره کاریشان تصمیم خواهد گرفت. ولی تا الحال که ریاست جمهوری این اعلامیه را نشر کرده، در این مورد ولس جرگه افغانستان کدام تبصره نداشته و همچنان کمیسیون مستقل انتخابات هم به تازگی گفته که طرح اصلاحات انتخاباتی را برای جمهور فرستاده و در او بعض موارد روی اصلاحات انتخاباتی آمده است و همچنان در این طرح روی اصلاح و عملکرد سیستم انتخاباتی برنامه کوتاه مدت و دراز مدت در نظر گرفته شده است.
تشکر شنوندگان گرامی. صفی الله استانگزای خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد صدور اعلامیه رئیس جمهور درباره ادامه کار ولسی جرگه صحبت میکرد. رئیس جمهور اشرف غنی در اعلامیه خود گفته است که ولسی جرگه میتواند تا تعیین تاریخ انتخابات ولسی جرگه با کار خود ادامه بدهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تلفات نیروهای امنیتی افغانستان در نیمه سال روان میلادی در مقایسه با 6 ماه اول سال گذشته 75% افزایش یافته است. رادیو آزادی در این گزارش عوامل افزایش تلفات این نیروها را گرد آورده است. نظیفه محبوبی این گزارش را تهیه کرده.
ممکن این سال برای نیروهای امنیتی در تامین امنیت بخشای از کشور دشوارترین سال بوده باشد، چنان که یافته‌های ما نشان می‌دهد نیروهای امنیتی امسال در مقایسه با سال گذشته 75% تلفات داشتند. 70% این نیروها در هنگام انتقال مواد خوراکه و تجهیزات جنگی به پوسته‌هایشان کمین ماین‌های کنار جاده قرار گرفتند. 5% این نیروها در میدان‌های جنگ و حمله‌های تهاجمی مخالفان مسلح دولت بر پوسته‌های امنیتی به این نیروها وارد شده است. مخالفان مسلح دولت در حمله بر نیروهای امنیتی تجهیزات جنگی مانند راکت، رنجر و حتی تانک‌های زیرهی این نیروها را نیز با خود بردند. با تماس‌های فراوان موفق به گرفتن نظر وزارت داخله در این باره نشدیم، اما وزارت دفاع افزایش تلفات نیروهای امنیتی کشور را در نیمه سال روان میلادی نسبت به همین مدت در سال گذشته تایید می‌کند. جنرال افضل‌امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع با تایید افزایش تلفات نیروهای امنیتی در امسال تاکید می‌کند که بر مخالفان مسلح دولت نیز تلفات سنگین وارد شده است.
عملیات‌های بسیار موفقانه را پیش بردیم و در این زمان تهاجمات دشمن هم در شمال هم در جنوب هم در شرق هم در غرب وسط بیشتر داشت. بدبختانه امسال بیشتر ما تلفات داریم نسبت به سال گذشت، ولی خوبی گفتیست که دستاوردهای سالهای گذشته را ما حفظ کردیم و در تمام نقاط مختلف افغانستان در جنگ با دشمن پیروزی را داریم.
یافته های من همچنان نشان می دهد که مخالفان مسلح دولت بیشترین تلفات را در ولایات بدخشان، کندوز، غزنی، غور و ارزگان به نیروهای امنیتی افغان در حملات تهاجمی، چریکی و کمین وارد کردند. مثال حمله های این گروه را می شود به پسته های امنیتی در چند ولایت کشور فشرده ساخت. حمله تهاجمی طالبان بر پسته های نیروهای اردوی ملی در بدخشان 40 کشته از آنان بر جا گذاشت و ده ها تن این نیروها به دست طالبان اسیر افتادند. حمله تهاجمی این گروه بر 12 پسته امنیتی در ارزگان 19 تن از افسران پلیس را در این پسته ها قربانی گرفت. در حمله بر پسته نیروهای امنیتی در غزنی از 4 سرباز اردوی ملی قربانی گرفت. تلفات 20 تن از نیروها در حمله های تهاجمی مخالفان مسلح دولت بر 10 پسته امنیتی در کندوز بخشی از درصدی تلفات را در گزارشمان می سازد. اما انتقادهایی وجود دارد که عدم اکمال درست نیروهای افغان و موجودیت فساد و ضعف مدیریت در ارگانهای امنیتی از عوامل اصلی وارد وارد شدن تلفات سنگین به نیروهای امنیتی افغان بوده است. سربازان افغان با همه این چالش‌ها هنوز هم برای دفاع کشورشان ایستادند. یکی از سربازان اردوی ملی که نمی‌خواهد نامش فاش شود حکایت تازه‌ای دارد. آن هم حکایت دردناک از ناپدیدی 32 تن از همسنگرانش. به گفته این سرباز، این نیروها مربوط نیروهای کماندوی کندک دهم در ولایت بدخشان بودند که از چند روز بدین سو ناپدید هستند و به گفته بعضی از مقامات امنیتی ممکن 14 تن آنان از سوی طالبان کشته شده باشند. عبدالباری یارز یکی از جنرالان پیشین است. این همه را دردناک و ضعف حکومت افغانستان میگوید و پیشنهاد میکند که
یگانه رای حلی از این هم آهنگی با کشورهای منطقه و حتی فرا منطقه میتونن که مازاله را پایان ببخشند. در غیر آن جنگ است، یعنی توقف تلفات متصور نیست تا یک رای حل اساسی برای موضوع افغانستان دریافت نکرده.
ایستادگی نیروهای افغان در برابر تمامی تهدیدها و به دوش کشیدن بار مسئولیت‌های جنگ شمار تلفات آنها را نیز بیشتر ساخته است. این نظامیان امنیت کشوری را عهده‌دار هستند که همواره زیر تهدید هراس افغانان قرار دارد. پیش از این رئیس جمهور گفته است که نیروهای امنیتی و تامین امنیت اولویتش است. با این همه بی‌توجهی در رهبری عملیات‌ها و در برخی از حالات حرفه‌ای نبودن نظامیان افغان سبب شده است تا این نیروها را در میدان‌های جنگ در یک قدمی مرگ قرار دهد.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
مقامات وزارت دفاع افغانستان در ارتباط به نگرانی‌های تاجیکستان مبنی بر حضور جنگجویان افراطی در امتداد مرز این کشور میگویند عملیات بر علیه افراد مسلح مخالف در ولایت شمالی از جمله بدخشان، تخار و قندوز همین حالا جریان دارد. مقیم نائب جزئیات بیشتر دارد.
جنرال دولت وزیری، یکی از سخنگویان وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که وزارت دفاع برای سرکوب جنگجویان مخالف در شمال افغانستان مصمم است و جای برای تشویش و نگرانی وجود ندارد.
هر گروهی که هر کسی که امنیت ولایت شمالی افغانستان را تهدید کنه با مقابل اونا ما عملیات ماریبوی را با پیش می‌بریم. با هر نحوی باشه و با امنیت تهدید باشه اونا را قوای مسلح افغانستان اجازه نمیدن و اونا را نمی برن. بنابراین در این مورد پالیسی ما کاملا واضح و روشن است.
اما سخیدا دایدری، عامر امنیت ولایت بدخشان، تحرکات جنگجویان مخالف دولت مانند القاعده، طالبان و سایر گروه های تندرو اسلامی را در ولسوالی های وردوج، جرم و یمگان و برخی از نقاط دیگر تایید می کند. او می گوید که اگر علیه این افراد مسلح عملیات جدی صورت نگیرد، آنها می توانند در برابر نیروهای امنیتی افغان و حتی کشور همسایه تاجیکستان تهدید شمرده شوند.
فرشته و بلاخره خلاص هر کوب نشود. آن روز در روش نکرده و از سرداد هم نفوذ میکنند. بسیم اکلمان نباز از خود نشان بدن.
عامر امنیت بدخشان گفت اکنون جنگ و درگیری بین قوای امنیتی و جنگجویان مخالف در ولسوالی های یمگان و جرم ادامه دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت پاکستان تصمیم گرفته است جایداد و املاک افغانهای مهاجر را در این کشور لیلام کند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد 1.5 میلیون افغان در پاکستان راجستر شدند که تعداد آنها در طی مدت اقامت املاک و جایداد خریداری کردند. آرش همایون تفصیل بیشتر دارد.
حکومت مرکزی پاکستان در اجلاس ارزیابی قومی اکشن پلان یا برنامه عمل ملی روز چهارشنبه تصمیم گرفت که جایدادها و املاک افغانهای مهاجر را در مناطق مختلف این کشور لیلام کند و بر اساس گزارش‌های مطبوعات پاکستانی، حکومت مرکزی در این مورد هدایات لازم را به ادارات مربوط نیز داده است تا برای عملی ساختن آن گام‌های عملی بردارند. بعد از حمله تندروان در ماه می سال جاری میلادی بر یک مکتب در شهر پشاور که در اثر آن حدود 150 شاگرد مکتب کشته شدند، حکومت پاکستان برای جلوگیری از تروریسم یک برنامه 20 ماده‌ای را به نام قومی اکشن پلان یا برنامه عمل ملی تدوین کرده است. بر اساس یکی از مواد درج شده در قومی اکشن پلان پاکستان، باید همه افغانهای مهاجر راجستر شده و غیر راجستر شده در این کشور دوباره نام‌نویسی شوند. طبق همین پلان، حکومت مرکزی پاکستان به همه ایالات این کشور امر کرده است تا تا در مورد افغانهای مقیم در این ایالات که املاک و جایداد خریداری کردند اطلاعات تفصیلی ارائه کند. بر اساس گزارش‌های مطبوعات پاکستان در گام نخست مقامات ایالتی پنجاب باید در مورد آن 1100 افغان مهاجر که در مناطق مختلف این ایالت به نام‌های خودشان جایداد خریداری کردند تفصیلات ارائه کند. مقامات سفارت افغانستان در پاکستان میگویند این مسئله را با مقامات پاکستانی مطرح کرده اما تا هنوز پاسخ دریافت نکردند. مصری خان مهمن رئیس عمومی مهاجرین افغان در سفارت افغانستان در اسلام آباد با اشاره به این موضوع در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من هم
این خبرها را مطالعه کردم. تمام روز این مسئله را با مقامات پاکستانی شریک ساختم اما موفق نشدم با مراجع مسئول ملاقات و صحبت کرده در این مورد معلومات دقیق بخواهم. همچنان این موضوع را با مقامات وزارت مهاجرین نیز مطرح کردم.
ما وزارت مهاجرین سلام در موضوع مطرح کرد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید افغانستان با داشتن 2.6 میلیون مهاجر بعد از سوریه مقام دوم را در جهان دارد. پاکستان از حدود 1,500,000 مهاجر افغان میزبانی میکند. بر اساس تفاهم سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و سازمان ملل متحد، اسناد اقامت افغانهای مهاجر در پاکستان الا اخیر سال جاری میلادی تمدید شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
سفیر ایران در کابل کمک تهران به طالبان افغان را رد میکند. پیش از این نشر گزارش ها در مورد کمک ایران با طالبان نگرانی ها را در بین مقامات افغان و جامعه بین المللی به میان آورده بود. بر اساس برخی از گزارش‌های تازه ایران در مقابل جنگجویان منصوب به گروه داعش در افغانستان به حمایت از طالبان برخواسته است. تفصیل بیشتر در این مورد از مقیم نائب.
سفیر ایران در افغانستان این مطلب را دیروز در پاسخ به گزارش روزنامه وال استریت جورنال بیان کرده که میگوید قماندانان طالبان چگونه از سپاه پاسداران ایران کمک مالی به دست می‌آورند. محمد رضا بهرامی گفت ما نه از طالبان و نه از گروه های تروریستی دیگر حمایت کرده ایم. مقامات غربی و افغان می گویند ایران حمایت پنهانی خود را از طالبان مسلح افزایش داده تا این گروه را که در برابر حکومت افغانستان می جنگد تقویت نماید. این مقامات می گویند تهران به گروه طالبان به دیده می نگرد که گویا این گروه می تواند در افغانستان دوباره به قدرت رسد. قبل از این مشران جرگه افغانستان در مورد مداخله ایران در امور افغانستان از جمله همکاری این کشور با طالبان افغان ابراز نگرانی کرده بود. اعضای مشران جرگه همکاری ایران با طالبان مسلح و مداخله آن کشور در مسائل داخلی افغانستان را خطرناکتر از مداخله پاکستان دانستند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه از حکومت خواست تا سیاست خود را در برابر همسایه ها روشن ساخته و جلوی مداخلات آنان را در امور داخلی افغانستان بگیرد.
ایران با طالبان سر روز همکاری
شد. اینکه ایران اکنون با طالبان همکاری میکنه واقعا موضوع قابل تشویش است. اگر چنین چیزی باشد یک تهدید دیگر متوجه کشور است. از حکومت میخواهیم که باید در کنار تامین روابط خوب با همسایه ها خط مشی سیاسی اش را نیز مشخص کند. ما در امور داخلی این کشورها مداخله نمیکنیم. آنها هم نباید مداخله کنند.
گفته می شود روابط حکومت شیعه ایران با طالبان که یک گروه تندرو سنی است تا حد پیچیده می باشد. مناسبات حکومت ایران در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان پس از کشته شدن دیپلمات های این کشور در شهر مزار شریف تا سرحد جنگ رسید. اما بر اساس گزارش سال گذشته وزارت دفاع آمریکا، ایران از سال 2007 میلادی به این سو به طالبان سلاح فراهم کرده و این گروه را کمک مالی نموده است. اما سفیر ایران میگوید که کشورش پالیسی کمک به گروه های تروریستی را ندارد. حتی به گفته ای وی اگر این گروه ها به طور غیر مستقیم از منافع تهران هم حمایت کنند. از سوی دیگر مقامات افغان و غربی میگویند ایران به خاطر مبارزه با جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی نیز طالبان را تقویت میکند. گزارش ها آکی از آنند که گروه تندرو دولت اسلامی در حال حاضر در تلاش استخدام جنگجویان تازه نفس در افغانستان میباشد. همزمان با این مجله دیلی بیست در یک مقاله نوشته است که ایران و طالبان افغان در برابر گروه دولت اسلامی موقف واحد اختیار کردند.
شما برنامه های رادیو آزادی را میشنوید. اداره توریسم یا سیاحت بین المللی توافق کرده تا برای رشد جهانگردی در افغانستان یک صندوق کمکی ایجاد کند. زردشت شمس معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برای جلب همین کمک‌ها در یک کنفرانس در چین شرکت کرده است. جاوید نعیمی با معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در امور توریسم صحبت کرده و نخست از وی پرسیده است که در کنفرانس چین نمایندگان چند کشور شرکت کردند.
در حدود 45 کشور که در مسیر راه ابریشم از منگولیا و چین گرفته تا کشورهای اروپایی مثل اسپانیا و هنگری و یوکراین اینا اشتراک میکنن.
و هدف از این کنفرانس دقیقا چه هست آقای شمس؟
هدف عمده کنفرانس احیای راه ابریشم و احیای توریسم بین کشورهایی که در این مسیر واقع هستند برای رشد و انکشاف توریسم و همچنان برای رشد عمومی اقتصادی و زندگی بهتر مردم امی کشورها.
بله، و آیا این کنفرانس با توجه به وضعیت ناامن افغانستان میتونه جهانگردان خارجی را جلب کنه و اونا را تشویق بکنه؟
هدف اشتراک افغانستان در این کنفرانس همین بود که متاسفانه تصویر افغانستان به جهان عموما تصویر منفی انعکاس داده شده. ما هم در بیانیه که در جلسه عمومی داشتم و هم با مجلسی که خصوصی با سکرتر جنرال سازمان بین المللی توریسم یا UNWTO داشتم این موضوعات مطرح کردم و خود سکرتر جنرال هم خود ملامت ساختن، گفتن قبول کردن که اونا ملامت هستن و توجه لازم به رشد توریسم افغانستان نکردن، در حالی که افغانستان عضو فعال سازمان توریسم بین المللی هستن. و موضوعاتی که مطرح کردم همی بودن که افغانستان در حالی که یک سلسله مشکلات امنیتی داره، ولی باز هم ما ظرفیت ها و فرصت های داریم که مناطق در افغانستان داریم که از زیبایی طبیعت و همچنان از نگاه ایکوتوریسم و جای فرهنگی داریم که امن هستن. طور مثال بامیان دادم، از بدخشان حتی در مراکز هرات و بلخ مشکل امنیتی وجود نداره و اینا را دعوت کردم که شما به افغانستان بیاین. و در خصوص کشورهای منطقه، ما فشار مسئله رشد توریسم منطقه‌ای بود که بین کشورهای منطقه رفت آمد زیاد باشه، همچنان کشورهای همسایه که ما زیاد مشترکات فرهنگی داریم، مشترکات مذهبی داریم، اونا مردمشان با جای مقدس که در افغانستان هستن، جای فرهنگی که هستن، اونا بازدید کنن و اونا هم قبول کردن.
بله.
زردشت شمس معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود که گفت اداره سیاحت بین المللی توافق کرده تا برای رشد جهانگردی در افغانستان یک صندوق کمکی ایجاد شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
یک نگهبان باغ وحش که تازه زخم‌های ناشی از حمله یک پلنگ بر او التیام یافته بود، به خاطر نجات حیوانات باغ وحش در جریان سیلاب اخیر در شهر تبلیسی غرق شد. کلیکو چیتاتسه زندگیش را به خاطر نجات حیوانات از دست داد که گاهی هم بر او حمله کرده بودند. آرش همارین در این مورد گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
خانم گولیکو چتادز، نگهبان سابقه دار حیوانات در باغ وحش شهر تبلیسی، در ماه می سال جاری میدادی مورد حمله یک پلنگ قرار گرفت و در اثر زخم‌های ناشی از این حمله یک دستش قطع شد. خانم گولیکو چتادز با وصف آن که زخم‌هایش هنوز کاملا التیام نیافته بود، نتوانست حیوانات تحت مراقبتش را فراموش کند و دوباره به باغ وحش برگشت. فقط دو روز بعد از بازگشت گولیکو چتادز از شفاخانه، در اثر باران‌های شدید در شهر تبلیسی سیلاب برافتاد و خانم گولیکو در تلاش برای نجات جان حیواناتی که در بین قفس‌ها گیر مانده بودند و در معرض هلاک شدن قرار داشتند، جان خودش را از دست داد و غرق شد. زورب گوریدیادزه رئیس باغ وحش شهر تبیلیسی با ابراز این که خانم گولیکو یک شخص نهایت مهربان به انسان و همه موجودات زنده بود و زندگیش را بدون کارش تصور نمی توانست، در صحبت با بخش گرجستان رادیو آزادی گفت: باغ وحش نه تنها خانه وی بلکه همه دنیا و همه چیز او بود. وی رابطه خاص با حیوانات داشت و تعداد زیاد آنها را با دستهای خودش بزرگ کرده بود. او درست قبل از جاری شدن سیلاب از شفاخانه برگشته بود. از دست دادن وی ضایعه بزرگ با یک تصادف تأسف بار است. در اثر سیلاب‌های ویرانگر اخیر در شهر تبیلیسی پایتخت گرجستان حدود 19 تن کشته شدند که خانم گولیکو چتادزه نگهبان سابقه‌دار حیوانات باغ وحش شهر تبیلیسی یکی از آنها بود که به خاطر نجات جان حیوانات جان خودش را از دست داد. در اثر این سیلاب حیوانات زیاد هم در بین قفس‌ها هلاک شدند. تعدادی از حیوانات وحشی مانند پلنگ‌ها، شیرها، گرگ‌ها و دیگر حیوانات از باغ وحش فرار کردند. تعداد از این حیوانات توسط پلیس تبیلیسی هدف گلوله قرار گرفتند و تعداد هم دوباره به قفس‌ها انتقال داده شدند.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه‌های امروز رادیو آزادی به پایان می‌رسد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا از همین امواج نشرات خود را آغاز می‌کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتان.